السلام علیکم د سهار شپږ بجې دي نن دوشنبه ده د کاب يهود میاشتې 28 د مارچ 13 د ازادي راډیو د خبری خبرونه یو ساعت دوام کوي چې په دویم ساعت کې 25 دقیقې 19 بحث پریږي په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری په مزار شریف کې پر تبیان فرهنګي مرکز د حملې له قربانیانو او د کورنیو لغړیو سره د خواخوږي څرګندولو تر څنګ ویلي پر خبریالانو او رسنیو حملې هغه کسان کوي چې له حساب ورکولو بیریږي نوموړي پرون په یو ټویټ کې ویلي خبریالان د شی حکومت ولې د پراختیا لپاره خپل ژوند په خطر کې اچوي باید د هغوی دفاع او کلک ملاتړ وسی د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه د غبرید مسولیت منلې او وایي چې د شیوګانو پر فرهنګي مرکز د غبرید په یو باکس کې د ځای پر ځای سویو چاو دونکو موادو په وسیله تر سره کړي د طالبانو چارواکو ویلي چې پر دې مرکز په برید کې یو تن بچل سوی او د خبریالانو په ګډون اته تنه ټپیان سوی خو د رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه د وژل سو کسانو شمیر درې او د ټپیانو شپاړس تنه شي نن په ټول افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو یا ګوزن ضد ناروغي د واکسین ورکولو څلور ورځنی کمپاین پیلېږي د چارواکو په خبره په دې کمپاین کې به شاوخوا 10 میلیون ماشومان واکسین سي د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د پولیو له منځه وړلو د پروګرام مسؤول کمل شاه له ټولو میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل ماشومان د پولیو په وړاندې چې یوه ناعلاجه ناروغي ده واکسین کړي د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO کابل ته د اروپایي ټولنې د روغتیايي مرستو د یوې کڅوړې د رسیدو خبر ورکوي WHO پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په دې کڅوړې کې چې د حواله لارې کابل ته رسیدلې طبي وسایل په افغانستان کې د روغتیايي مرکزونو لپاره د لومړنیو روغتیايي مرستو کیټونه شامل دي د سازمان دغه راز ویلي چې د اروپایي ټولنې د ملاتړ په مټ به په افغانستان کې ډیرو خلکو ته روغتیايي مرستې ورسیږي په عین حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د بامیان ولایت د مسؤلانو له قوله په دې ولایت کې د یو روغتون د پرانیستلو خبر ورکړي ویل سیوی د انتانی ناروغیو د درملنې دغه 10 بستریز روغتون هم د روغتیا نړیوال سازمان په مرسته چمتو شوی د افغانستان بانک غواړي چې نن دوشنبه د داوطلبۍ لارې 14 میلیون امریکایي ډالره لیلام کړي د افغانستان بانک چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی په یوه ټویټ کې ویلي چې سوداګریز بانکونه او د صرافۍ او د پولي خدمتونو شرکتونه چې پر شرایطو برابر وي کولی سي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي د اقتصادي چارو د کتونکو په باور دغه اقدام د دې لپاره کیږي چې د بهرنیو اسعارو په تیره د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ثابت وساتل سي د افغانستان تر 900 کلونو کم عمره د کرکټ لوبډله بنن د بنگلاديش له لوبډلې سره د دوه ورځنیو لوبو لومړی هغه پایل کړ د افغانستان کرکټ بورډ بیگانه وخت په یو ټویټ کې ویلي چې دغه لوبه به د کابل پر وخت د سهار پر 9:30 بجو د متحده عرب اماراتو د پلازمینې ابو ظبي د کرکټ په لوبغالي کې پایل سي د دې بورډ په خبره د دوه لوبډلو ترمنځ بلې ورځنی لوبه به تر روانې چهارشنبه پورې سره سي د افغانستان او بنگلاديش تر 900 کلونو کم عمره ټیمونو ترمنځ په دوه سیالیو پسې به د افغانستان او بنگلاديش درې اړخیزې سیالۍ د مارچ پر 13 پایل او تر 10 پورې دوام وکړي تیرن په تبریز کې د هستوګنې په یو ودانۍ کې د چاودنې له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 8 تنو ته رسېدلی د ایران فارس خبری اژانس د اوروژنې د کارکوونکو له قوله ویلي چې دغه چاودنې چې پرون سهار شاوخوا 3 بجې وسوه درې ودانۍ ویجاړې او شاوخوا 10 اپارتمانونو ته یې زیان اړولی په دې چاودنې کې چې د چارواکو په خبره تر اوسه علت نه دی معلوم لږ تر لږه 15 تنه ټپیان سوي هم دي د اطفایي کارکوونکو ویلي چې شاید دغه چاودنه د ګازو د لیک کېدو له کبله سوي وي چارواکو مخکې د مړو شمېر 15 تنه شوبلی وو جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتونه په پام کې لري چې نن دوشنبه په تیرو 15 کلونو کې خپل تر ټولو پراخ ګډ پوځي تمرینات پیل کړي دغه تمرینات داسې مهال پیلېږي چې په اټومي وسلو سمبالي شمالي کوریا خبرداري ورکړي چې دا ډول تطبیقاتو ته شای د جګړې د اعلان په سترګه وګوري د شمالي کوریا د اټومي حملو د خطرونو په مقابل کې واشنگټن او سیول په خپل کې دفاعي همکاري زیاته کړې ده شمالي کوریا په وروستیو میاشتو کې نوري پرونکو مناسبه وسلې هم ازمویلې دي سیول وایي شمالي کوریا په تازه مورد کې پرون له یو اوپتل څخه یو میزایل و ازمایه د جنوبی کوریا او امریکا تازه تمرینات چې د ازادي د ډال نوم ورکول سوی لس ورځې دوام کوي که څه هم د روسیې جنګیالي وایي چې دوی د اوکراین پر بخمود ښار خپلو حملو ته دوام ورکړي خو د اوکراین یو پوځي قومندان وایي چې یرغلګرو ځواکونو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده بلخوا یو بانوکوز تحقیقاتي مرکز وایي داسې ښکاري چې د اوکراین د ختیځې سیمې دونیتسک په شاوخوا کې په کرملین پورې د تړلو مزدورانو مخه نیول سوې ده. د اوکراین پوځ پرون ادعا وکړه چې د 24 ساعتونو په لړ کې د روسیې څه باندې 1000 پوځیان وژل سوي. په واشنګټن کې ډیره د جګړې یو مطالعاتي انسټیټیوټ ویلي داسې شواهد نشته چې د روسیې ځواکونو دی پرون په بخمود ښار کې پرمختګونه کړي وي. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل سوي وو هغه سین چې د ښار له منځه تیر سوی اوس د جګړې په لومړۍ کرښه بدل سوی دی. د جګړې مطالعاتي انسټیټیوټ وایي د اوکراین او روسیې سرچینو په بخمود کې د سختې جګړې راپور ورکړي، خو په لورو پرتو سیمو کې په روسیه کې د ډیره واګنر ګروپ جنګیالیو مخه نیول سوې ده. خبرونه مو د شپږو بجو په خبرونه کې واورېدل. د دغو مسایلو تفصیل هم اورئ. نن افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګزړن ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. په ګزړن یا پولیو څوک اخته کېدای شي؟
تر ډیره بریده پورې هغه ماشومان ته د ناروغۍ اخته کېږي چې عمرونه یې له 50 کلو کم وي. دا داسې ناروغي ده چې هېڅ تداوی نه لري.
د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي چې افغانستان دا مهال له تر ټولو لوی بشري بحران سره مخامخ دی. په بل راپور کې په خوست کې وزیرستاني بې ځایه سوي کسان وایي چې ګڼې ستونزې لري.
که خوراکي توکي د اکا نه راسته سامان دی چې میشته باید خپل مرکز ته راسي. امیز نه وړي چې میشته کیس په تڼۍ کې یا په خود شي هغه توضیح کوي.
د ښځینه فلمي لوبغاړو پر ستونزو هم په دې خبرونه کې راپور اوري. دا هم وړي چې په کندوز کې خلک د ښځینه ډاکټرانو له کموالي شکایت لري.
هغه زمونږ د ولایتین صحیح مریضان چې وانده کړه غوله اختلالات ولري وي تاسو لاړ شئ دغه مرکز ته لاړ شئ.
د ویشت دقیقې امیز بحث د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم شرق لست ورزو د راپورونو برخې ته. نن په ټول افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو لپاره د پولیو یا ګوزن ناروغي ضد واکسین ورکولو څلور ورځنی کمپاین پیلېږي. د چارواکو په خبره په دې کمپاین کې به شاوخوا 10 میلیونه ماشومان واکسین سي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې د پولیو د واکسین کمپاینونو ښه نتیجه ورکړې او هدف دا دی چې دغه ناروغي یو مخ له افغانستان څخه ورک سي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عملیکو مسؤل کمال شاه له ټولو میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کړي.
زمونږ له ټولو میندو او پلرونو دا هیله ده چې د دې کمپاین په جریان کې خپل ټول تر 50 کلو کم عمره ماشومان واکسین کړي، ځکه د پولیو ناروغي د مخنیوي یوازینۍ لار همدا واکسین کول دي. ځکه چې دا ناروغي هیڅ درملنه نه لري، خو مخنیوی د دې واکسین له لارې کېدای شي.
افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي شته. چې ښاغلي کمال شاپ خبره د همدې لپاره اړینه ده چې په دغو هیوادونو کې د پولیو واکسینونه تطبیق شي. هغه وویل چې تیر 2022 کال یوازې دوه پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي، حال دا چې په دې کال په پاکستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 40 ته رسېده چې ټول یې په خیبر پختونخوا ایالت پورې تړلې دي. د ښاغلي کمال شاه په خبره په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د پولیو د واکسین کمپاینونو ښه نتیجه ورکړې او هدف دا دی چې دغه ناروغي یو مخ له افغانستان څخه ورکه شي. هغه زیاته کړه سږ کال تر اوسه د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو ګواښ د ماشومانو په وړاندې لا هم موجود دی، ځکه سږ کال په ختیځه حوزه کې د پولیو وایرس په محیط کې په دوامدار ډول سره ثبت شوی دی. په ټول افغانستان کې د 50 کلونو کم عمره ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسینو د دغه کمپاین په ترڅ کې به چې روانه اونۍ تر پنجشنبې پورې دوام کوي، ټولو هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې له 6 میاشتو تر 50 کلونو پورې دي ویټامین ای هم ورکړل شي. ویټامین ای د ناروغیو په وړاندې د ماشومانو د بدن معافیت قوي کوي. په افغانستان کې د پولیو د واکسین د کمپاین په ترڅ کې تنکیو ماشومانو ته د بدن د معافیت د لوړولو لپاره ویټامین ای داسې مهال ورکول کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د وروستیو شمېرې له مخې سږ کال به په دې هېواد کې شاوخوا 875,000 ماشومان له سختې یا حادې خوارځواکۍ سره مخ وي.
په راپور کې مو وویل چې نن په افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو لپاره د ګزړن ضد ناروغۍ د واکسین ورکولو څلور ورځنی کمپاین پیلېږي. چارواکی وایي په دې کمپاین کې به شاوخوا 10 میلیونه ماشومان واکسین سي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال د یونیسف د پولیو له منځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو له مسؤل کمل شاه سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې پولیو یا ګزړن څه ډول ناروغي ده.
د ماشومانو ګوزن یا پولیو ناروغي خطرناکه ناروغي ده چې ماشومان د تل لپاره فلج کوي او تر ډیره بریده پورې هغه ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې عمرونه یې له 50 کلو کم وي. دا داسې ناروغي ده چې هیڅ تداوی نه لري. که یو ځل کوم ماشوم پرې اخته شي نو د ټول عمر لپاره فلج وي او د خپلې کورنۍ او ټولنې د وږو بار وي.
نن سبا د نړۍ په کچه او بیا په افغانستان کې دا ناروغي په کوم وضعیت کې ده؟
متاسفانه په نړۍ کې دوه داسې هیوادونه شته چې دا ناروغي اوس هم پکې شتون لري، اوس هم ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي چې دا دوه هیوادونه یو افغانستان دی او بل پاکستان دی. که څه هم تیر یو کال کې په افغانستان کې د دې ناروغي په وړاندې ښه پرمختګ شوی دی، پیښې ډېرې راکمې شوې دي، خو بیا هم په محیط کې د وایرس شتون د افغانستان ټول ماشومان له ګواښ سره مخ کړي دي او دوی ګواښوي او ډېر خطر شته چې ماشومان په ناروغۍ اخته شي.
د دې ناروغۍ ګواښ په افغانستان کې په کومو ځایونو کې ډېر دی؟
د دې خطر شتون په افغانستان کې په هغو سیمو کې ډېر زیات دی کومې سیمې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري، هلته د خلکو تګ و راتګ ډېر زیات دی، ځکه په دې دواړو هیوادو کې د ناروغۍ شتون یو بل له خطر سره مخ کوي. کله چې خلک یو له یو هیواده بل هیواد ته ځي نو دا د وایرس په وړل همدا خلک کوي چې دوی سفر کوي، نو په دې اساس باندې په افغانستان کې هغه سیمې ډېرې له خطر سره مخ دي. په دې وروستیو کې کوم محیطي نمونې او سیمپلونه اخیستل شوي دي، نو په افغانستان کې په شرقي حوزه کې یا ننګرهار په حوزه کې د دې ناروغۍ پیښې او محیط کې د دې شتون تثبیت شوی دی. نو په دې حوزه کې ټول 1.2 میلیونه ماشومان د دې ناروغۍ له جدي ګواښ سره مخ دي.
د مخنیوي لارې چارې څه دي؟
د دې ناروغۍ د مخنیوي یوازینۍ لار دا ده چې په ټولو کمپاینونو کې چې هلته پلان شوي دي ټول تر 50 کلو کم عمره ماشومان باید واکسین شي، ځکه په هر ځل د دوی واکسینولو سره د دوی معافیت زیاتیږي او هلته که بیا وایرس ووسي هلته انتقال شي هغه سیمې ته، نو د ماشومانو په دې باندې د اخته کېدو چانس کمیږي. او دا د والدینو مسؤلیت دی چې دوی خپل ټول ماشومان واکسین کړي، ځکه صحي خدماتو ته لاسرسی د ټولو ماشومانو اساسي حق دی.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د پولیو له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاول آزادی راډیو سره په خبرو کې که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهي، د وی شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي، ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي. تاسی آزادی رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغانستان له تر ټولو لوی بشري بحران سره مخامخ دی. د ادارې پرون په هغه راپور کې چې په ریلیف ویب کې خپور شوی ویلي چې شاوخوا 40 میلیونه وګړي په افغانستان کې له شدید لوږې سره مخامخ دي او اټکل کیږي چې روان کال به شاوخوا 715,000 ماشومان له سختې یا حادې خوارځواکۍ سره مخامخ سي. اوچا تیر اونۍ په افغانستان کې له 30 میلیونو زیاتو اړو کسانو لپاره د څه باندې 4 میلیارده ډالرو مرستې غوښتنه وکړه. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ اداره یا اوچا وایي په دې هیواد کې د اړمنو کسانو شمیر د 2021 کال په لومړیو کې له 13.4 میلیون تنو په 2022 کال کې 43.4 میلیون تنو او اوس 28.3 میلیون وګړو ته رسیږي. د دې ادارې د شمیرو له مخې شاوخوا 40 میلیون وګړي له شدید لوږې سره مخامخ دي چې په دې ډله کې 6 میلیون وګړي قحطۍ ته یو ګام ورنږدې دي. او چا په هغه راپور کې چې پرونې په ریلیف ویب پاڼه کې خپور کړی ویلي چې د خوارځواکۍ کچه هم په افغانستان کې لوړه شوې ده. د دغه راپور له مخې تمه ده چې شاوخوا 715,000 ماشومان به سږ کال له سختې یا حادې خوارځواکۍ سره مخامخ وي او 2.3 میلیونه ماشومان او 840,000 ښځې به هم د حادې خوارځواکۍ له متوسطې کچې سره مخ وي. وچا همدارنګ ویل چې افغانستان پرله پسې دریم کال وچکالی تجربه کوي چې احتمال شته د تغذیه وضعیت شل سلنه نور هم بدتره شي. وچا ویلي له دې سره سره چې چاپېریال د عملیاتو لپاره ستونزمندې مرستندوی ادارې په دې هېواد کې د نړۍ د بشري مرستو ستر عملیات مخته وړي. دغو ادارو د بسپنه ورکوونکو د په وخت ملاتړ پر مټ په تېر 2022 کال کې د 6.1 میلیون زیاتو وګړو لاسنیوی کړی او تېر دوبی د قحطۍ مخه ونیوله. د دې راپور په یوه برخه کې ویل شوي چې د طالبانو د چارواکو لخوا د محدودیتونو له امله په تېره هغه چې پر ښځو او نجونو یې لګولي د عملیاتي فضا له تنګېدو سره سره مرستندوی ادارو ژمنه کړې چې په روان کال کې به هم د افغانستان اړمنو خلکو ته مرستې ورسوي. طالبانو د محدودیتونو په لړ کې د تېر کال په ډسمبر کې ښځې په کورنیو او نړیوالو نادولتي مؤسسو کې له کار کولو را وګرځولې. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت غبرګون سره مخ شو او یو شمېر نړیوالو مرستندوی ادارو په دې هېواد کې خپل فعالیت وځنډاوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ اداره وایي مرستندوی ادارې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو په دې هېواد کې د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول شي. د ادارې د تېرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د 2023 کال د بشر دوستانه غبرګون پلان اعلان کړ چې په هغې کې سږکال له 3.1 میلیون وګړو سره د مرستو لپاره د 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه شوې ده. په عین حال کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو خلک شکایت کوي چې د مرستو په ویش کې تر ډېره شفافیت په پام کې نه نیول کېږي او مرستې اکثره اصلي مستحقینو ته نه رسېږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د خوست د سپیر ولسوالۍ په مربوطاتو کې میشت وزیرستاني بې ځایه سوي وایي چې په دې ځای کې د ژوند هیڅ ډول اسانتیاوي نه لري. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې د ښوونځیو، سړکونو، روغتیایي اسانتیاوو، ټلیفون او انټرنیټي خدمتونو په برابرولو کې ورسره مرسته وکړي. نور د نجیب الله الخیل په راپور کې.
د خوست د سپیر په سرحدي ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي دوی له خار لري په یو غریزه سیمه کې اوسیږي او د ژوند هغه لومړنۍ اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. وزیرستاني کډوال یو بل ستونزه دا دی چې دوی ته میاشتنۍ مرستې هم په خوست خارویاتنې ولسوالۍ کې ورکول کیږي چې تر هغه ځایه تګ راتګ او په کرایې راوړنې ورته ډېر ستونزمن دي. د سپیر ولسوالۍ اړوند افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال حافظ حاجی محمد آزادۍ رادیو ته وویل
مشت کورینا نشتا، مکتبینا نشتا، روډینا کسا نرا چې کیمادو داده، ټلیفون شبکه کسا، انټرنیټ کسا، د نیوزار نه د هر موسسنه مش دا غشتنه دو چې مشتا دا جوړ شي. لکه کیرینا کسا نرا ډر شای نه دی چې مشتا را پیرا پیرا همکاري وشي.
د سپیری د سرحدي ولسوالۍ په مربوطاتو کې مشت وزیرستاني کډوال زیاتوي د دوی اقتصاد کمزورې دی او نشي کولای د خوراکي توکو په میاشتنۍ مرستو او نورو شیانو پسې خوست خار او تڼۍ ولسوالۍ ته ولاړ شي. د یاد سیمې اوسیدونکو موسادین وایي
که خوراکي توکو د اکه نه راسه سماندغه چې مشته باید خپل مرکز سره سي. امیش نه وړي چې مشته کیس پټانه کې یا په خود شي هغه توزیع کوي. بار بار کې چې مشته انجنیران راځي چې مشته توزیع په محمدای مرکز سیمه کې کوي.
د وزیرستانو کډوالو مشران وویل په تیر ژمي کې 1200 کورنۍ له نقد مرستو پاتې شوې وي چې د هغوی لسره بایومټریک وشو. خو اوس بیا هم دوه میاشتې کېږي چې هغه مرسته دوی ته نه دی ورکړل شوی. د وزیرستانو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
مخه ته روژه رمضان المبارک را روان دی. د هغې سره د روژه ماتي او د خرڅې نقدي پیسې نه لري چې دی او د خپل بال بچو یا د ځان دپاره یا څه کالي واخلي یا څه روژه ماته واخلي. د مونږ دا غوښتنه دو چې هغه 1200 کسانو ته د 215 ډالر هغه د یونیسیار مونږ ته ورسوي. که نه یې ورسوله ممکنه ده چې دا خلک خپله درنه او خپل پرلت د مهاجرین ریاست ته ویر کو.
بل لوري ته د خوست د کډوالو ریاست چارواکي د وزیرستانیو کډوالو ستونزې مني او وایي دا مسلې له مرستندویو بنسټونو سره په مقرر ډول شریکې کړې دي. د خوست د کډوالو رئیس مولوي احمد احمدي وویل
په دې باره کې مونږ خبر اوسره کړې ده. خدای په دې غدري مرکزونه جوړ شوي دي او دې داسې چا کسان کام دي چې ولدې دي هغه ځتا منتقد مونږ نشو تر سواله پدې شورا د بل خبره کوم کسان چې پدې شوی دي د ژمنې مو مرستنه نادیم رسنه پدې شوی دي نو هغه مو بار بار وختنه کوو خو یونیسر تر اوسه پورې مونږ ته داسې یو جواب نه درو کړه چې مونږ مطمئن شو یا په غیر مونږ چاته ډاډ ورکو.
د خوست د کډوالو ریاست چارواکي وایي دوی سره په دې ولایت کې د وزیرستان یو کډوالو 8015 کورنۍ ثبت او راجستر دي چې منظمې میاشتنۍ مرستې ترلاسه کوي، خو تر زرو پورې داسې کورنۍ هم شته چې هغوی بایومیټریک شوي نه دي او مرستې ورسره نه کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په افغانستان کې د فلمونو او تمثیلي ټوټو لوبغاړي ارزو ویدا وایي چې اوس هنري فعالیتونه نه لري او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده. ارزو ویدا وایي چې دا مهال پر واټونو قلمونه او کتابچې خرڅوي، خو دا چې د معدې زخم لري ډاکټرانو ورته ویلي چې استراحت دې وکړي. د افغان فلم رئیس د افغان لوبغاړو ستونزې تاییدوي او وایي چې دوی اړو کسانو سره مرسته کوي. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
دلی بابا مرستې شم کوم شي ده هیڅ نه دی بابا کچی کړم.
د افغانستان د سینما لوبغاړی ارزو ودا وه. د اغلی ودا دا ویډیو په دې وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو لخوا ډېره لاس په لاس کې، چې نوموړی په کې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. ارزو چې په افغانستان کې 15 کاله د فلمونو او تمثیلي ټوټو د لوبغاړی په توګه کار کړی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اوس په واټونو قلمونه او کتابچې خرڅوي، خو دا چې د معدې زخم لري ډاکټرانو ورته د استراحت کولو ویلي دي. اغلی ودا وایي د دوو کورنیو سرپرسته ده.
داشتیم، فروختیم و خورده رفتیم.
موږ هغه څه چې درلودل و مو پلورل او و مو خوړل. په دې وروستیو کې هیڅ هم را پاتې نشول. دومره مې وکړل چې سرکونه ته وزم، قلمونه او کتابچې وپلورم. له ډېر استرس او خواشینۍ نه مې مور مړه شوه او ما هیڅ هم ونه شول کولای. د معدې زخم مې پیدا کړ او د کار کولو نه هم پاتې شوم.
ازمي کار کردن هم ماندم دیگه.
اغلی ودا وایي د هنر د مینوالو او د طالبانو له حکومت یې دا غوښتنه ده چې نه یوازې دی بلکې ټولو اړمنو کسانو سره د خپل وس او توان په برابر مرسته وکړي. دا یوازې ارزو ودا نه ده، بلکې د نوموړي په شان ډېرې نورې افغانې مېرمنې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې وي او د طالبانو د حکومت لخوا پر دوی د لګول شویو محدودیتونو له امله وزګاري شوي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغان فلم اوسنی مشر مولوي شفیع الله جاوید افغان د افغان هنرمندانو او لوبغاړو د ژوند وضعیت په اړه زموږ پوښتنو ته په یوه لیکلي پیغام کې وویل چې په عموم کې زموږ د وګړو اقتصادي ستونزې شته، حتی ځینې بیا د نه زغملو له کبله په رواني ناروغیو اخته شي. موږ د خپل توان مطابق له ټولو افغانانو سره مرسته کوو، په ځانګړي ډول هغو کسانو سره چې له اوسنیو اقتصادي ستونزو کړیږي. په ورته وخت کې د افغان فلم پخوانی رئیس سهرا کریمی وایي د افغان میرمنو ستونزو پر اړه نړیواله ټولنه او افغان نارینه چوپه خوله دي او دا د حل لاره نه ده. اغلی کریمی ازادي راډیو ته وویل
د حل لاره دا ده چې د افغانستان خلک د دې وژونکي خاموشۍ څخه وګوزي او اعتراض وکړي. موږ باید نړیواله ټولنه مجبوره کړو چې طالبان دا د ښځو ضد ډله دې ته اړ کړي چې له خپلو کړنو لاس واخلي. دا یو ویشتم پیړۍ ده او تاسو نشئ کولی چې ښځې له ټولنې څخه لرې کړئ.
خود نړۍ هیوادونو او بیلابیلو نړیوالو سازمانونو تل د افغان ښځو په ملاتړ غږ پورته کړی او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې پر دوی خپل بندیزونه پای ته ورسوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ټلویزیون او سینما په پردو ښځو شتون په جزوي ډول یا په بشپړه توګه ورک شوی دی. په بیلابیلو رسنیو کې د ښځو پر کار د محدودیتونو سربیره ښځې او نجونې د طالبانو لخوا په دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو، په منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو او دغه شان پارکونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته له تګ څخه منع شوي دي. دغه شان حجاب پرې اجباري شوی او له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر هم نشي کولی.
ازادي راډیو ته غوښیست. د کندوز د دشترچی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې د مسلکي ښځینه ډاکټرانو نشتوالی د سیمې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي چې د ښځینه ډاکټرانو کموالی د دې سبب سوی چې د دې ولسوالۍ د لورو پرتو سیمو ښځې د زیږون پر مهال ومري. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز د دشترچی ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په یادې ولسوالۍ کې د مسلکي ښځینه ډاکترانو نشتوالی د سیمې خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړي ولسوالۍ د باجوړوي د سیمې یو اوسیدونکی محمد سالم وایي، د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې پر درملو او روغتیایي امکاناتو سربیره د ښځینه ډاکترانو نشتوالی هغه ننګونې دي چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
نسایي ولایتي مریضان لرو، نور جراحي عملیاتونو لپاره مریضان لرو چې دلته یې جراحي څانګه د هغه نشته، کلینیکونو کې دوایانې نشته، ډاکتران متخصص ډاکتران نشته. حتی زموږ ولایتي نسایي مریضان چې یو اندکه د غول اختلالات ولري، وایي تاسو لاړ شئ دغه ته مرکز ته لاړ شئ، د صحت له بخت نه ډېر د حد نه زیات دغه لرو ده مشکلات لرو.
د یادې ولسوالۍ د ارباب شریف د کلي یو اوسیدونکی محمد حسن هم لوبرته ستونزه شکایت کوي.
زمونږ دلته د ولادت مشکل حل شي، یا زمونږ د طبي غولنی دغه حل شي، اوس یو خاص توجه نشته. اوس چې د ولسوالۍ مرکزی کلینیک دی، باید زمونږ اپنډکس او د زخم بازو شیانو باید مهم باید دلته وشي، خو باید زمونږ د ولسوالۍ کلینیک قلم باید 50% شي او خدمات باید وښه وشي.
دوی د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دغه ولسوالۍ د مرکزی روغتون کچه له 40% څخه 50% ته لوړه کړي، چې د خلکو روغتیایي ستونزې په خپلې ولسوالۍ کې هواري شي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي نظیف الله ازادۍ راډیو ته وویل،
ډېر ګوښه ګوښه کلي لرو، یو ځای دی هغه ته ګلبلاغ وایي، ډېر ګوښه دی، یعنې په سکر غوښې دی، دې خوا ته ګیلمتاوا او جنګ چشمه ده، پلار یې هم د هغو خراب دی، هغه وی نشي کولی چې خپل مریض د ولسوالۍ مرکزي کلینیک پورې ورسوي. داسې پېښ هم شوي دي چې د هغو هغه مریض په حق رسېدلی پر لارې باندې. موږ د ولسوالۍ کلینیک چې دی دا شل بستره دی، موږ غواړو چې دا په 50 بستر باندې بدل شي.
د دشتشرچی ولسوالۍ د داویانو د کلي یو اوسیدونکی غلام سخی هم ورته خبره کوي.
نا یو کلینیک کړه نسته، ډېر مشکلات دی، بیخي ډېر مشکلات په دې چې دی یو کلینیک په اړه چې په ساتي کې دلته په وسوالۍ کې شته، په تاتراب کې کلینیکونه شته، خو دوابې کوم کفایت خلکو نشي کولی.
هڅه مو وکړي چې په دې اړه د کندز د عامې روغتیا د ریاست د چارواکو نظر هم را واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو د اړوند چارواکو نظر هم ولرو. د دشتشرچی ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکترانو له نشتوالي شکایت کوي چې پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدو سره دغه ډلې د نجونو پر مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. د طالبانو دغه پرېکړه پر کور دننه او پر نړیواله کچه له سختو انتقادونو سره مخ شوې ده. د دشتشرچی ولسوالۍ د 10 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او په تیرو 60 کلونو کې د سختو جګړو او ناامنیو شاهد وه، چې له امله یې په یادې ولسوالۍ کې د پراختیا او بیا رغونې په برخه کې د پام وړ کارونه نه دي ترسره شوي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک بینید د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته. میرویس اخلاقي هم د هلمند لشکرګاه ښار اوسېدونکی، دا چې روژې ته هم د ګوتو په شمار ورځې پاته دي، نو هیله کوو د دوکاندارانو وروڼو او خصوصا د ښاروالۍ د مسؤلینو سه چې روژې په راتګ سره شیان ډېر جګ ځي. اوس که راسو نورو هېوادو ته، نور هېوادونه اسلامي هېوادونه تخفیف کوي حتی په دغو ورځو کې، او زموږ افغانان وروڼه ځان ته افغانان هم وایي، ځان ته د افغان لقب هم ږدي، خو بیا هم د چنده پر افغانانو باندې دغه شی ډېر ګران ورکوي. نو هیله من یم ښاروالۍ مسؤلین او دوکانداران وروڼه هم ته ډېر حده ډېر دوکانداران شته چې بې انصافه یې، نو د دې سم هم غوښتنه دا ده چې په دې روژې په مبارکه میاشت کې هیله من یم تخفیف هم وکړي، ځکه روژه هغه د برکتونو میاشت ده چې په واقعیت سره په 12 میاشت کې یوه میاشت ده. نو ډېری اړمنې کورنۍ شته حتی چې خپل د ډوډۍ وس نه لري.
دا کومه کس چې ما ولیدو د وضعیت صحت وزیر وزیر صاحب ډېر زیات پرې خفه شومه، او دا د افغانستان د نسل تباه کوونکې خبره ده. په دښمن باندې دومره اعتبار کول، په دښمن باندې دومره باور کول، او دښمن د بیرغ لاندې کېنستل ډېر د شرم خبره ده، او زه ډېر زیات پرې خفه شوم.
هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ له کسمې څخه د نصب څخه ډېر ډېره مننه چې دا زموږ ماشومانو ته دوی د خوراکي مواد ورکوي. کوم وخت کې چې دا خوراکي مواد نه وه، نو موږ به یو ټیم شیدې د ماشومانو ته په 1500-1600 کالدارې رانیوله. د افغانستان ستړی او بېوزله ولس د دې توانمندې نه لري. موږ د دې سره ډېر منندوی یو چې نور هم موږ ماشومانو ته په دې برخه کې پاملرنه وکړي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. نور مسایل هم څېړو، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په مزار شریف کې پر تبيان فرهنګي مرکز د حملې له قربانيانو او د کورنوي لغړیو سره د خواخوږي څرګندولو ترڅنګ ویلي، پر خبريالانو او رسنیو حمله هغه کسان کوي چې له حساب